د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بونري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده خیبر پښتونخوا او بیا ورسره د کوم کرخه چې دا د افغانستان پاکستان ترمنز د دې دواړو خواو ته د پښتنو د کلتور د دې د تاریخ د دې د اقدارو آثار پراته دي د دې خارونه او کلی آباد دي سره د دې چې په دغه سیمه کې جنگ جګړې او بې قراری ډېر خلک بې کوره کړي دي ډېر تعمیرونه د منځه تللي دي بیا هم په دغه نوي دور کې دا زموږ یو ذمواري جوړیږي چې موږ دغه خپل کلتوري زموږ چې کوم بنیادونه دي زموږ چې کوم تاریخي بنیادونه دي هغه موږ محفوظ وساتو ولې محفوظ وساتو ځکه چې دا موږ د خپل ماضي سره تړي او موږ ته د خپل مستقبل د خپل سباون په اړه باندې یو تګلاره راته ښیي چې په دغه لاره باندې به ځي د دنیا په نورو ملکونو کې چې هغه ډېر ترقی یافته دي هغې نوې نوې پلازیم جوړې کړي دي نوې نوې انډسټریم جوړې کړي دي نوې پوهنتونونه نوې سړکونه او نوې لارې ګودرې هم جوړې کړي دي خو د هغې سره سره خپل کلتوري آثار او خپل ورثه خپل قدرونه هم محفوظ ساتلي دي ځکه چې د هغې پېژندګلو په دغې باندې کېږي پېښور ښار یو ډېر لوی تاریخي ښار دی د دغې سیمې په تاریخ کې ډېر لوی اهمیت لري دلته یو شمېر تاریخي آثارو چې د منځه لاړو دلته ډېر تاریخي بازارونه دي چې هغه مرور ورانیږي نړول کېږي او دغه شانتي چې په دا سیمه کې کومه بېقراري ده کم جنگ دی د هغې په نتیجه کې زموږ چې کوم د پښتونولۍ قدرونه دي هغه یا خو له منځه ځي یا هغه دومره کرپټ کېږي دومره بدرنګه کېږي چې په ځای د دې چې زموږ مسلې هوارې کړي موږ ته نورې مسلې پیدا کړي نو د ټولنې په دغه اړخونو باندې به نن بحث کوو ما سره به ډاکټر عبدالشکور صاحب برخه اخلي ډاکټر عبدالشکور ځوان څېړنکار دی او پی ایچ ډی کړې ده په دغه موضوع باندې شکیل وحیدالله خان چې دی د خبریال دی او سوشل اکټیویسټ دی د حقونو دپاره کار کوي د دغه سیمې د کلتور د ودې دپاره کار کوي دوی سره به هم خبرې کوو ستړی مه شئ ملګرو دواړو تاسو ته ډېر ډېر هرکلی ډېر مننه ډاکټر عبدالشکور تا نه به شروع کړو ستا چې کوم ریسرچ وو ستا چې کومه څېړنه وه کوم تیسیز وو څه نتیجې د هغې راووتې د هغې کنکلوژن څه وو
مننه بنیر صاحب زما د څېړنې بنیادي چې کوم مقاصد وو هغه خو دا وو چې پښتني سیمه کې چې کومه دغه روان دی د طالبانو په شکل حکومت راهګري روانه وه هغې باندې یو ټاپه دا لګېدله چې په درست نړۍ کې او زموږ د خپلو لیکوالو یو داسې امیج زموږ ورکړی یو داسې ټاپه یې په موږ لګولې وه چې ګنې دا څه حوالې سره هم دا چې کوم اپرایزنګ په موږ وایو یا چې کومه ترهګري ده دا طالبانو په شکل کې دا د پښتون کلتور سره ګنې مونږ یو ځای کولی شو ګنې دا چېرته د پښتون کلتوري پیداوار دی دا یو کړی ده دا امپریشن درې کول د لپاره ما دې څېړنې هڅه کړې وه ټول څه زما په دې باندې چې زه دې نتیجې ته ورسم چې چونکې دوی دا وایي الزام دا لګي چې طالبان چې کوم دا پریډومیننټلي اکثریتي دا اتنیک پښتانه وو دا پښتانه دي او دوی چې کوم دی دی هم دا پروناونس کیږي هم په پښتون ځمکه باندې دا کار ترګری چې کوم دا نو ګنې دا د پښتون کلتور قصور دی ځکه چې هغوی وایي چې وایلنس یا تشدد چې کوم دی دا په پښتنو کې شته دا خبره مخکې نه استابلش کړی چې پښتنو کې وایلنس دی نو چونکه وایلنس دی او بیا دا طالبان پریډومیننټلی اکثریتي پښتانه دي نو مطلب دا چې دا د کلچر پیدا ورشو ما دا خبره بیا زما تیسیس دا خبره غلطه ثابته کړه ما ان د فرست پلیس په ولنیزم دا کې کومه دا وکړه چې وایلنس تشدد او ترګری نه بیل بیل کړه دا بیل سيزونې دوا اگر چې په ترګری کې تشدد ډیر په غټه پیمانه استعمالي خو دوه مقصدونه بدل دي تشدد مونږ په انفرادي یا د معاشرتي لیول باندې ټولنې په دغه اخلو او ترګری چې کوم دا هغه د سټیټ خلاف یا ریاست خلاف اگر چې په دوه کې تشدد وي او مقاصد بدل دي او دا خبره بل ده چې څنګه مونږ وایو چې په قبایلو کې په سیمه کې ګورننس د شته سیلف هیلپ سیستم دی نو الته تشدد دی دا یو الزام دی نو هغه خبره ما دا کړه چې چېرته چې د ریاست مداخلت کم دی په کومه معاشره کې یا قبیله کې نو الته بیا چې کوم کاروي کې چې موږ تشدد وایو هغه باید په د غزې په کانټیکست کې هغه دای تشریح وشي ځکه چې ریاست مداخله سوزل نه راغلي چې کله ریاست راشي بیا موږ هم دغه تشدد ته فورس وایو، بیا دا لیجیټمایز شي، دی قانوني شکل جوړ شي. نو په قبایلو کې حکومت شته نه، نو ته هلته څنګه د حکومتي چې کومه تشریح ده د تشدد هغه وړي او په هغوی باندې لاګو کړي. دا خبره خو په ځای استبلش وه چې دغه تشدد چې کوم دی دا بیل سیز دی، ترهګري بیل سیز دی. بیا موږ د دې په یو سیستماتیک طریقې سره دا انالیسز وکړل چې آیا دا طالبان کوي څه، آیا پښتنو هم د زرګونو کاله راشي په جنګونو کې حصہ اخیستې ده سنه تاولي سره ډایرکټ یا انډایرکټ، آیا دوی چې کومه جګړه کوي دا د پښتون د تاریخ سره سمون خوري دې کړو سره کنه، هغه موږ په ګوته کړی. موږ دا وویل چې پښتنو چې کومه جګړه کړې ده پای کې زمون خیال دره چې موږ ته چرته په دا مثال را دي چې موږ څو خلل کړی وي. بل دا چې موږ وایو چې دا خلک چې کوم یا ته ګردار پښتون کلچر پیداوار دي، نو بیا خو دوی پښتون کلچر بیا ولې ټارګټ کوي؟ پښتون کلچر چې خدا خبره هم دا چې د اجرا چې کوم د انسټیټیوشن د دې بډې قدر کې جرګه چې کوم دا سپین ډیرو واده جرګه دي چې څو قدر نه کوي، مطلب ته خلک ډیر پسپک نظر ګوري، بعض وخت ډیر ترخی خبرې خلک زغمی دي لپاره چې سپین ډیرو ورته ناسوي. او بل جمعات هم د اجرې عمره زموږ لپاره انسټیټیوشن دی، پښتنو لپاره جمعات څه دی په ریلیجیس پلیس نه دی بلکې دا انسټیټیوشن دی. اکثر د جرګې او د مرکې اخیری راوند چې کوم کیږي په جمعات کې کیږي، نو جمعات زموږ لپاره ورلي دنیاوي لحاظ او مذهبي دوانو سره اهمیت لري. درې واړه سیزونه او بله خبره سلورمه چې دې تر اګورو زنانه هم په جنگ کې استعمال کړو پرې نه خو دې سزاګانې ورکړي پبلیکلی. تصورونه خبرې پښتون کلچر نیګټ کوي او پښتون کلچر په جرګه کې بم دوی خلاص کړي، هغه نه مني پښتون کلچر دې جمعات تقدس خیال نه ساتل د بمونو خلاص شوې ده پښتون کلچر خلاف خبره، چې خلک حلال کړی دي هغه پښتون کلچر خلاف خبره ده. دې جرګه ټارګټ کړی او دوی خزولا سزاګانې ورکړي دي د خلکو مخې په عوامو کې.
صحیح،
د دې مونږ ته یو مثال هم پښتون دا کې نه ملاوي.
شکیل صاحب، پېښور خار تاسو وخت په وخت په دغه موضوع لیکلم کوي، ډېر تاریخي خاروم دی، دلته ډېر تاریخي کورونه وو، دلته ډېر تاریخي آثار وو، دلته ډېر تاریخي بازارونه وو. په څه حال کې دی د پېښور چې کوم کلتوري اساسه ده، آیا هغه خوندي کیږي او کنه هغه د خطر سره مخ ده؟
پېښور د تاریخ حوالې سره که خبره کوو نو د پېښور تاریخ کوم دی نو تقریبا کم او بیش 4000 کاله باندې محیط دی. دویم دې ته دا اعزاز حاصل دی چې د پېښور ښار تاریخي لحاظ سره یولس ځله دا تباه شوی دی، او بیا هم چونکه یولس ځله دا تباه شو د هغې تبای نه باوجود هم دی په خپل آب و تاب سره سره د ژوند مکمل هغه آسایشونو سره دی جمع دی پاتې دی. د هغې مین وجه دا ده چې پېښور دا د برصغیر ټریډ هب وو، د تجارتي هب وو، نو لهذا دلته چونکه د ژوند او د روزګار او د ارس هغه آثار موجود وو، دغه فایده مونږ ته دا ورسېده چې دا به کلم تبا کېده. نو دغه بزنسمن طبقه چې هغه د افغانستان او هغه د پاکستان د دې سیمې هغه ټینګ کړو پاکستان نو او د دې بری سخیز دغه خلکو د خپل ځموري کړنه چې د خپل هغه د ژوند آثار سره دی ابو تاب عمق کشن ته جمع دی وساتي.
جی،
د پېښور کې صرف پنځتیرچ مونږ یو د جی ڈی روډ باندې نمبر 1 سکول ته مخامخ یو مقام دی پنځتیرچ ورته مونږ وایو.
جی،
دغه 2500 کال چې کوم دی دغه عمر دی، او د دغه پنځتیرچ ذکر په مهابارت کې هم موجود دی.
ها،
نن تاسو وګوره دغه پنځتیرچ بالکل نامو نشان چې کوم دغه تباہ و برباد دی، دغه نامو نشان د سره شته نه، دغه سره غټ ظلم چې کوم دی په هغه وخت شو چې کله د دې مخې ته د سرحد چمبر اف کامرس بلډینګ ودرو او د بلډینګ شاته هغه خلکو ته مکمل اجازه ورک چیرې چونکه د نظر نه دا پناشینو لهدا پنځتیرچ کې تاسو تجاوزات پارکونه چې سپه کې جوړوي هغه تاسو جوړ کې وغه ته به برباد کړ. دغه شانته مونږ د ګورګټلې مثال چې وارو ګورګټلې د ټیم کې مونږ سره په د تاریخي لحاظ سره یو بهترین ځای دی، یو تاریخي ځای دی چې اوس هم خلک راځي نو کوشش دا وي دا د دې کم باقیات پاتې تاریخي لحاظ سره نو ګورګټلې په هغه کې خلکو په نظر کې یو اهمیت لري او خلک تل ویزیت کوي. په تیر ورځو کې چې کم دلته تاسو به لیدلی په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې چې کوم مسله پیدا شوه چې ګورګټلې کې یو شادي حال جوړ شو، هغه شادي حال چې کوم دی نو هغه مکمل ناجایز تجاوزات. زه خو شکریا د کوم د موجوده ډایریکټر ارکیالوجي چې یو کمیټډ انسان دی او هغه د پېښور د خلکو په دغه چغه باندې په دغه ډیمانډ باندې هغه خپل کوششونه جاری وساتل او دغه شادي حال د ډیمالش کول آرډر وکړل چېر دا په یو تاریخي مقام دا جوړ شوی دی. ډیمالش کول ځکه ضروری دی چې دغه لاندې پوره سره پیخور تاریخ پروت دی او هغه بلډینګ د تجاوزات په شکل کې د بچاو لپاره چې دلته کې خاص یو مافیا ده اغوی چې دا د درو ده کوم خپل هلی زله وکړ او کوم به تمیزي او کوم شیزونه غوي کو نه زه حیران پدې شم چې اوس هم د زموږ تاریخ ته مسخ کول او هغه خلق او هغه لاسونه او هغه سوچ او فکر اوس هم موجود دي. خو افسوس ده چې په خلکو کې هم د خپل تاریخ حواله سره نه اویرنس تا نه غونر شمشته. دا څنګه په پخور کې تاسو بالا ایثار وګوره بالا ایثار لکه زموږ یو ډیر تاریخي ځای دی
جو
اګه مصیبت دی چې هغه د فوج په کنټرول کې دی
او
نو دا ټی سیزن دا سوي چې هغه کې ولس بالکل بے بس دی بالکل لاچار دی چې کم قوم د خپل تاریخ سره مینه نه ساتي کم قوم چې خپل تاریخ جمدې نه ساتي نو تاریخ بیا د غم لحاظ نه کوي او موږ او ماغه طبيعت بالکل لاس چولې دی موږ له طبيعت په غل چوکاټ باندې ولاړ یو چې موږ لګې دی خپل تاریخ مسخ کو او دغه تاریخ به کوم سبب موږ پر روان نسلونو ته موږ جمدې پاتې نه کړی شي. نو دا یو مایند سیټ موجود چې هغه تاریخي مقامات مکمل تور باندې بلډوز کوي تاسو وګورئ په پیخور کې شایبار چې کوم دی د شپږ سوه او لس کناله ځمکه وا نن تاسو دا وګورئ د سل کنالو نه کم هغه ځمکه پاتې را ټول د قبضه مافیا واغشته. وزیر باغ د پیخور یو تاریخي باغ دی چې داغه یو نیم زر کناله داغه رقبه وا اگر د سیاسی مفادات په وجه باندې کم دین او اگر یو جیربم پاتې نشو یعنی سلونیم کنال هم ساری پاتې نشو.
ما سره وريدون کې د وريدون کې خپل نوم ولا خپل خبرو
انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
جی مروت انعام الله صاحب په خیرونو لکه مروت نستد مشه ته وایو
الله مو جی ډیر خوشاله را زب جی دا خبره وکند تاسو موضوع په حواله سره چې د پښتون ټول نغټ هریټیج دا هغه امندا او دیو بل په غم او په خوشی چې شرکت تا او سره دا خبره جی وکم چې موږ په پښتنو چې کومه تور شپه ده د الله نظام داسې ده چې شپه به بیا بر وزي بیا به شپه بیا بر وزي نو چې کومه شپه ده دې زه تاسو ته خوش خبری درکوم ما زندگی تجربه سپیدې چاودلې دي او ډیر کم ټیم پاته ده روز روانه ده بیا بر وخت چې سوره چلیږي بیا د الله نو کی چې تیار راځي او سپیدې چاودلې دي شپه تیره ده تبدیلی راغلې ده د قبایلو خلک اسلام آباد چې په دې چوک باندې نوجوانان در نه ورکوي کال قانون ختم کولو لپاره او حقوق لپاره تبدیلی راغلې ده سپیدې چاودلې دي په لکه مروت چې دوه کومونه دي یو مروت ته یو بیٹنای ده مروت په بندوبستی علاقې چې پروت ده بیٹنای په اف آر چې پروت ده په اف آر چې د موړه یو هریټیج د دې بیٹ بابا ورته وایي چې هغه د قبایلو فاونډینګ فادر ده او د قبایلو چې د امن فاونډینګ فادر هو ده او دا بیټ بابا په بیٹانو چې په افار لکه چې بیٹانو کوم چې پروت تا نو په کار دي چې د تاسو مشال ریډیو دا مخترا وړي او د دنیا ته او کم از کم پښتون ته وروشي.
دلته د جنوبي پښتونخوا په کمردین کې کوم دلته لوون او سلیمان خیل کې بل میشتي نو دوی د یو بل سره شخړې کوي یو بل په یو بل په ضد شخړو ته دوام ورکوي دوی ترمن ډیر جنگونه سوي دي خو دا څوک نشته چې دا مسله حل کړي دې په مزکه باندې دا واده باید د طرف ته مثال نظر اړول شو دا دوی ته کوم ستونزې دي کوم جګړې دي دا باید حل شي.
صحیح ده ډېر مهرباني ډاکټر صاحب. دا خپل منځي جګړې یا قبایلیت چې زموږ په ټولنه کې کم دی یعنی یو قوم چې ترقی کوي خو هغه ګریجوال ترقی کوي درجه په درجه اول قبایلیتي بیا ورو قام جوړ شي بیا هغه قام یو کلچر ډیولپ کی یو تهذیب ډیولپ کی زمونږ دا کلتوري سفر چې کوم دی آیا موږ اوسه پوری په قبایلیت کې نه یو موږ خو غسه ولایزیشنل دور ته لا نه یو داخل شوی کنه دا څنګه ده
څومره پوری دا خبره ده چې زمونږ څومره خپل کردار دی په هر څه کې چې پښتون ور سره نن مخ دی دا خبره باید موږ اپولوجیټیک نشو او نه سمپلیستیک د غور کو یا خو زمونږ کردار دی پکې یا نه دی دا خبره ده دا څنګه ده چې سمونږ هم د غیر څو د بل طرف نه به نه زما په خیال باید مونږ په دې خبره ځان کلیر کو خپل سر خلاص کو چې موږ چې زمونږ په دې کې کردار نشته زمونږ دا تاریخ نه وي زمونږ دا کلچر نه وي نه زمونږ دا تهذیب دی اوس کوم سوچ دی کوم جګړه روانه ده کوم شخړه روانه ده اته زه تاسو ته وایم چې دا رنګي چې قبایلیت ولې دی دا یو سوال دی چې تاول غوړي څنګه چې ټلیفون په کار خالي مرګري ویلي چې مونږ لګي وري چوک کې مظاهره کوي چې دا کار قانون په نور له سوا یو کې یا دغه نه مخکې اتند سوا اتیایم کې چې تر هغه لو انګريز راوستي هغه وخت کې هم دا کار قانون دا څنګه د انجیا وخت د دې یافته قانون او وخت کې په برداني کې او په تور ترسي انسان کې نو دا کار قانون په موږ راوستي هغه یو خپل ایجنډا باندې راغلی وي امپیریل پاور اوس چې کله په 1920 کې زموږ خپل ملک جوړ شو اوس ولې دا کار قانون دی هر سړی ورته کار قانون اوس هم دی ته په قبایلي علاقه کې معنی توقع او زمان ډیمانډ سیولایزډ سو کال سیولایز د وی ماین واټ اټ کام اس کی هغه لري او ماته دی قانون د 200 کال درې سو کال جوړ راکړی چې خپل هم تعالی قانون وای ته څنګه معنا دا ډیمانډ کوي الته چې زما کم ژوند جوک دی اې کې چې څه قانون فورم از کلچرلی خاص تر اړتیا وایلنس کوي او دلته حکومتي مداخله د کړې نه دی پکی شرط چې حکومتي مداخله د سټیټ انټروینشن په کار دی په کبایي علاقه کې ا دې نه دی کړې سټیټ نشتال ته میسنګ نه ښکاری مونږه شرط چې د سټیټ یا د ریاست انټروینشن نه دی په کار مداخله الته دی کړې دی شرط چې زموږ کلچر و چې دا نه په کار دی چې وشي هغه دې کې دی کړې دی الته د کلچر ډیسټرب کړي ورته خراب کړي دي او دی بل طرف ته چې ریاست نه راولي نو دا راته جواز پیش کړي چې دا ستا کلچر دی ستا خلک راته پاتول دي چې دا ستا کلچر او ستا تاریخ چې کوم دی بیا غا ډیسټرب کیږي نه ته خو په دې سيزونو ډیر ویاړ کوي چې ته خو لکه بادرې ته ټول عمر په دې ټوپک خو به خو دې شوې دې تر ټول دنیا جګړې ته ملا تړلې دا دا جواز پیش کړي نو زما په خیال زه چا پریف نه یم خپل دغه تا چې زه دوام ولرم خپل سيزونو ته نه ګړم چې کې زما خپل څه کې راځه
صحیح ده شکیل وحید الله خان صاحب مونږ خبره اوس کوو د اکانومي د ریونیو دا کم چې ټوریزم سایټس دي مونږ سره د بامیان نړیواله تر سوات د ویلی پورې او بیا تر کشمیر پورې کدا محفوظ شي د وطن کې امني نو دلته به د غربت دا مسله حل نشي یعنی خلک برازي په زرګونو لکونو خلک برازي د زوینو وګوري
زه به صرف پاکستان پرې د دې سره د پښتونخوا خبر کوم چې په پښتونخوا کې د ټوریزم حواله سره دونه بهترین ځایونه دي چې هغه تاسو وګورئ نو تاسو نه به یورپ او د نور دنیا به تاسو نه ایرې شي خو تاسو په خپله سوچو کې چې زموږ بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې هر یو مسله چې کوم دی نو هغه سیاسي رنگ اختیار کی تاسو وګورئ د بحرین نواله سواد بحرین نواله ته د کلامه پورې کوم روډ دی آی په دې باندې یو عام نارمل انسان چې هغه صحتمند وي هغه چې په لاړ راشي نو دا زما زرت سوفی ته دې کریم چې هغه واپس راځي نو هغه شل ډاکټرانو باندې ګرځي او په ځان کې به ماتي ګوري بیا لټي
صحیح وې ډر رن پروت او او او
دا شانتي تاسو چې کوم دی د نور علاقې تاسو وګوره مسله ګټه دا ده کنه چې دا د حکومت ترجیحاتو کې سره شامل نه دي ګوره جی د ریاست چې
کوم دی زما سل کې ساده پښتنه دا هغه دا چې ټیررست وزیرستان تدلیشنو ټورست بسنګزی کدی لاړ شینو دا جنگ جګړه او فساد او دا مسله به حل نشي لکه په دې ریاست نه بوئږي په دې خبره
ریاست په دې سو باندې پیګی ریاست ته دم پته شته چې ټیررزم کم ځای کې زیات او ټورزم کم ځای کې زیات خو ما خو تاسو ته ویل چې ریاست خپل ترجیحات چې کم دغه اکثر چې دی هغه دا ګوري چې په ټیررزم کې دونه دته سونه فدرسي او په ټورزم کې دونه دته سونه فدرسي بیا دا ټیررزم نه چې کم نه دي سونه فدی چې ټولې شي او د ټورزم نه دي سونه فدی چې ټولې شي چې کله هغه ناب ټولکی او کومرخته تل درې ځې هغه څه زیات زور کوي ځکه چې د خپل مفادات لټي زه تاسو جی یو لند مثال درکوم په نشاد چوکې زما د بچپن خبره ده په مینګور سواد کې ګوښه زما خپل تعلق چا سدي فرېدې خو زه چې مشموري کې زه چې په سواد ته تلم دي په دې نشاد چوکې بعد مخام منځنه به فور مخام منځ سره به کم نه یو توتکر کې به په دې نشاد چوکې په تارونو باندې
او ماملي دلیو بالکل
توتکر کې چکل او اوس نن سبا تاسو چې کوم د ټیریزم د دور په سواد باندې چلیدلې هغه توتکر کې قدرت کا دا غیب شوی دی زکه په کوم ځای کې د بارود بدبوئی وینو په هغه ځای کې انسان څه چیرې چرند او پرندم اوسېدل نه غواړي
صحیح ده ما جی په دغه موضوع د ځنی کارپوهانو سره خبرې کړې دي او هغه مخ ته مې دا پښتنه خې ده کوم چې مې ډاکټر صاحب مخ ته کې خود استاسو مخ ته مې کې خود چې پښتون کلچر چې دی آیا دا امن دی کدا تشدد دی دا راپور اورو بیا راځو نور خبرې پښتانه د امن ملګری دي پښتانه تشدد تمایل دي د پښتنو کلتور د امن ضمانت دی د پښتنو کلتور په دې سیمه کې د بیقراری بنیادی وجه ده دا او دیتا ورته ډیر داسې پښتني دي چې ځوابونه غواړي په برتانیا کې مېشت لیکوال زاکر حسین وایي تر ټولو وړاندې د خبره مهمه ده چې مونږ کلتور او پیژنو په دې ځان پوه کو چې د یو کلتور بنیاد څه وي
نوموړی زیاتوي د کلتور بنیاد اقتصاد یا پیداواری هلې ځلې دي او په موجوده وخت کې پښتانه خپل اقتصاد نه لري.
پښتنو سره اوشول اوشور سره داسې دی یو لک په دې دور کې ډی انډسټریلایزیشن شو چې څومره صنعتونه د دې کنه هغه بند شو د هغه زور دغه خوونه اقتصادي نظام جاګیرداري خو د منځه تللی وه او دا نوی چې کم جوړېدو دی ورله تاراج کو ختم یې کو نو د ده بنیاد دا ختم شو نو بالایی ډانچه په هوا کې معلقه پاتې شوه. نو که په دې بیا طالب رانه نه باسي که په دې وهابیزم رانه نه باسي که په هغې هر ازم رانه نه باسي ځکه چې بنیاد یې نشته نو هغه پکې رانه نه وځي.
لیکوال او سړنکار خان زمان کاکړ وایي د پښتنو کلتور د هغه تضاداتو مجموعه ده چې د دوی د تاریخي او سیاسي مزل په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. هغه وایي کلتور یوازې موسیقي اتڼونو او یا د یو خاص رقم کالو اغوستو ته نه وایي.
پښتنو کلتور د تضاداتو یوه مجموعه ده په دې کې د امن تمایلات هم شته په دې کې د جنګ هم شته په دې کې د جرګې هم شته په دې کې د جګړې هم شته په دې کې تشدد هم شته په دې کې عدم تشدد هم شته په دې کې داسې هم شته چې نه عدم تشدد نه تشدد دا هم پکې شته چې هم تشدد دی هم عدم تشدد دی مختلف اړخونه ډېر څه داسې دي دا د ژبې زخم چې کوم دی دا تشدد تا ته به نه ښکاري کله به ته وکړې ته به وایې چې دا خو ما جګړه خو مې نه درسره کړې ولې خو مې نه دی خو هغه ډېر تاریخ زخم جوړ کړی ځکه دا ښځو سره چې مونږ څه کوو یا دا غوږ په باره کې څه فکر لرو یا څه وایي دا په باره کې نو دا تشدد چې کوم دی دا خو مونږ نه څه سوچ دا تشدد دی
په افغانستان پاکستان او بهر هیوادونو کې مشت پښتانه اگرچه جب او تاریخ یو لري خو په دغه سیمو کې غوي د بیلابلو حقیقتونو سره مخ دي او د خپل ژوند د تیرولو لپاره خپل لارې چارې ټاکلې دي. سړنکار او لیکوال علی خان محسود بیا وایي چې چونکی پښتانه مرکزیت نه لري نو لدی کبله نه د دوی کلتور وده وکړه او نه اقتصاد. نوموړی وایي کلتورونه بدلیږي او باید پښتانه د نوي دور غوښتنو ته ځواب ووایي.
موږ پښتانه یو په نوم باندې کنه اما بایسیت کوم لکه جرمنیان یا پرنګیان یا فرانسویان داسې پښتانه موږ نه یو کنه ولې په دا چې موږ مرکزیت نه لرو چې هغې ځای نه پښتانه ته اداره کې کنه پښتانه اتفاق ځکه نه لري چې پښتانه هېڅ مرکزیت نه لري کنه نه د ژبه نه د کلتور تر څو پوره ژبه او کلتور د وده نه وي کړې تر څو پوره د واک دغه څو ته د ګربکس ته ستا په لاس کې نه وي چې کوم د اقتصادي ترقي کېږي سیاسي یووالی راځي په خلکو کې یوه روشنایي راځي کنه تر هغې پوره چې کوم د ته په دې شیانو باندې باره نه شو موندلی کنه. خبره دغه ده چې دلته موږ د ایران او د هند په منځ کې راګیر یو کنه
په داسې حال کې چې د پښتنو سیمه د لسیزو راهیسې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې ده او په لکونو پښتانه بې کوره دي نو آیا د پښتنو څه کلتور پاتې شوی هم دی او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې لیکوال او سړنکار ډاکټر خادم حسین وایي چې د تاریخ په دې مزل کې نه یوازې دا چې د پښتنو کلتوري تسلسل مات شوی دی بلکې د دوی په تخلیقي صلاحیتونو بندیزونه هم لګېدلي دي.
اگر ډیس انټیګریشن یا د ماتېدو د امن د وجې نه د پښتنو زیاته ځای چې څومره یونټ دي یا اکاین دي هغه اکاین ځان ځان لا په مختلفو شکلونو کې مختلفو ریاستي جغرافیو کې جدا جدا ځان لا هغه په مخ کې لاړې. د وجې نه د پښتنو چې اوسنی کوم نسل دی هغه د یو غاړې ته د زیان د احساس سره مخ دی بلې غاړې ته په سیاسي توګه اگر چې لږ ډېره ګټه هم کړې ده خو زیان ډېر زیات رسېدلی دی. ما په ادبي او تاریخي او تخلیقي حواله باندې ډېر لوی زیان شوی دی. پکار دی چې قبایلیت ختم شوی وي ادارتي شکل ته خبر راغلی وي ادارتي شکل ته پرېنښودی شو.
کارپوهان وایي په نن دور کې چې د نړۍ قانونه د یو بل سره د انټرنیټ او ټیلی کمیونیکیشن د لارې تړلې دي پښتانه د ګلوبلایزیشن او ترهګرۍ پر ضد د نړیوال جنگ د چیلنجونو سره مخ دي چې مقابله یې د یوې قامي مکالمې نه بغیر اسانه نه ده. تاسو ډیره مننه چې تاسو وخت وېسته ما سره په دې خبرونه کې برخه واخسته او د ډاکټر عبدالشکور هم ډیره مننه کوم. تاسو ټولو ډیره مننه. د الله پامان.